مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن د یکشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب لومړۍ نیټه د اکتوبر میاشتې 23مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 1.2 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په سپتمبر میاشت کې تر 16,000 ډیرو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته د رواني روغتیا او د امیندواري د سلامتۍ په اړه د سلا مشورې زمینه برابره کړې ده. د ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي، په ټول افغانستان کې د دوی د سلا مشورې خدمات روان دي. دا په اصل کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د اکتوبر پر 10مه په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې رواني درملنې ته لاسرسی کم دی، او پریښته هرو څلورو وړو او لویانو کې یوازې یو درملنه ترلاسه کولی سي چې ډیری یې ښایي په بشپړ ډول روغ هم نه سي. د فلسطین یوې افراطي ډلې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د هدفي وژنې په نتیجه کې د دې ډلې د یوه وتلي غړي په وژنه تورن کړ. تب د اصل کې ده چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلې او دغې فلسطیني ډلې د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ارینل اسود په نوم د دې ډلې مشر تامیر کیلانی هغه وخت وژل سو چې تېره شپه هغه ته نږدې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بم وچاودید. دغه چاودنه په نبلوس ښار کې وسوه چې تقریبا هر ورځ پکې د فلسطیني جګړه غوښتونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ شخړې کیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سوي ملت وګړي د دوی د بقا لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوه نندارتون ته ویلي، نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښ سي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوې دي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل سبا دوشنبه اته میاشتې پوره کیږي. د سکی نړیوال فدراسیون د دغه فدراسیون په ټولو نړیوالو مسابقو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو پر ګډون لګول سوی بندیز وغځاوه. دغه بندیز پر اوکراین د روسیې د یرغل او له دې یرغل د بیلاروس د ملاتړ له کبله لګول سوی دی. د سکی نړیوال فدراسیون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شورا د لوبو اتحاد او د ټولو برخوالو خوندیتوب ته په پام سره د المپیک نړیوالې کمیټې له سپارښتنې سره سم دا تازه پریکړه وکړه. دغه بندیز د روسیې او بیلاروس لوبغاړي له سکی الپاین، سکی نوردیک، آزاد سبک او سنوبورد مسابقو راګرځوي. د روسیې د آزاد سبک د سکی فدراسیون مشر الکسی کوراشوف دغه پریکړه غندلې او غیر منصفانه یې بللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل په دې خبرونه کې راځي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. دا هم اوري چې ځینې سوداګري ښځې د تولید شویو توکو له نه صادرېدو او په کور دننه د بازار له نشتوالي شکایت کوي. دا هم اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په اوکراین کې د تازه شخړو له کبله په میلیونونو کسان له برېښنا بې برخې سوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام اوریدلی سئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو د راپورونو برخې ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اګست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. اوچا وایي په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه ترلاسه کړي چې 216 اویا ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د وروستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي، ځکه بیا بیا تکرارېږي. د طالبانو حکومت د اوچا د وروستي راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ای او ای وی یا د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې ادارې د راپور په بنسټ ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اګست میاشتې په پرتله ډېر و. د یادې ادارې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته د اوچا ادارې د بشري خدماتو د معلوماتي څانګې اړوند په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو راغلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه یې ترلاسه کړي چې 289 تنو ته پکې تلفات اوښتي چې 206 تنه یې ملکیان دي. په راپور کې دغه شان ویل شوی چې په دې پیښو کې 15 تنه وژل شوی او 191 تنه ټپیان شوی چې و تنه یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ د سپتمبر میاشتې 91 سلنه تلفات په ښوونیزو مرکزونو او عبادت ځایونو د بریدونو له امله رامنځته شوی. د سپتمبر د 216 قربانیانو له ډلې 211 په کابل کې، 140 په هرات کې او 4 په تخار کې وو. په راپور کې همداشان ویل شوی چې د 29 سلنه تلفاتو مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په 6 سلنه تلفاتو کې د داعش خراسان څنګه لاس لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور د دې راپور تر خپرېدو پورې په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه د خپرو شویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې طالب ویاندویانو ژمنې کړې وې چې د خونړیو پیښو د تکرار مخه نیسي. د سپتمبر میاشتې په وروستۍ ورځ تر ټولو خونړی برید په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول. په کاچ خوانیز مرکز کې د وژل شویو مرزه او هاجر د کورنۍ غړي نوریا وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کیږي. نوموړي زیاتوي څو میاشتې مخکې په دشتي برچي کې په عبدالرحیم شهید لیسې او ورپسې په کاچ خوانیز مرکز بریدونه وشول چې ډېر ملکي تلفات یې درلودل. د نوموړي په خبره له لومړۍ پیښې وروسته د بلې ورته پیښې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه شول، ځکه دوهمه پیښه هم وشوه.
هغه درد چې نن پر موږ تیریږي او وروسته تر دې به هم راسره وي، نه غواړو چې نور خلک هم داسې دردمن شي، خو متاسفانه داسې څوک حکومت نشته چې ورته ووایو د داسې پیښو مخه ونیسي، که ورته ووایو هم اقدام نه کوي او دا بریدونه تکرارېږي.
د طالبانو حکومت تیره ورځې دا وکړه چې په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند هغه کسان وژلي دي چې په وروستیو 14 کې لاس درلود. د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم یادې ډلې دا وکړه چې جګړه پای ته رسېدلې او امنیت ټینګ شوی، خو په تېر یوه کال کې ګڼې امنیتي پیښې شوې چې د ارقامو پر بنسټ ډېری قربانیان عام وګړي وو.
ومردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د ځینو پیښو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د طالبانو لخوا اقدامات نه کیږي، ځکه نو بیا بیا تکرارېږي. د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو له ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت په اړه کوي، ولې لا هم ځینې خونړۍ پیښې کیږي؟
زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د یو کال په تېرېدو سره په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې مهار کې او یا بیخي له منځه ویسي. موږ د دې شاهدان یو چې مختلفې ډلې مختلفې ادعاګانې کوي، بیا وروسته طالبان په یو ځای باندې عملیات کوي او بیا وایي چې موږ د دې پیښې هغه مسببین ونیول او خپل جزا باندې ورسول. خو زه فکر نه کوم دا چې د اصلي قضیې یا د اصلي خبرې پای وي. خبره دا ده چې مسلکي کسان هم دلته ضرورت شته چې دغه سکتور امنیتي سکتورونه باید هغه کسانو ته ور وسپارل شي چې هغوی په دغو پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي. اوس خو ټول نظام د طالب چارواکو په لاس کې دی، دوی بل چا ته اجازه هم نه ورکوي چې دوی سره په نظام کې شریک شي او په دغو مختلفو سکتورونو کې دوی سره همکاري وکړي. د اوس دپاره خو دغه یو غمیزه ده چې افغانان هغه سره مخامخ دي.
بل استاد، طالبانو دا هم په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش پدیده ختمه شوې ده، خو وخت نا وخت په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش د غړو د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د پوځي عملیاتو ادعا کوي. څه فکر کوي چې آیا داعش یا لا هم یو ګواښ دی که دغه وژل شوي کسان فکر کوي چې د طالبانو خپل هغه سیاسي نور مخالفان به دوی به د داعش نوم ور باندې ږدي؟
تام کې دی شي ځکه اوس خو دغه راپورونه له مخې کوم چې رسنیو ته راغلی دي تقریبا 22 ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او مختلفې ډلې دوی عملیات کوي، لیکن دا د داعش په نوم ختمیږي. خپل منځي اختلافات هم د دې سبب ګرځي چې ځینې دغسې حوادث رامنځته شي بیا په آخر کې د داعش نوم ورکړل شي. خو په هر صورت دغه ترهګرې ډلې دي او طالبان کوم ادعا چې کوي چې دوی داعش مات کړی دی او داعش له منځه تللی، زه په دې باندې باوري نه یم، ځکه داعش د سیمې دپاره استخباراتي یو پروژه دی او نورې ترهګرې ډلې هم تړلې دي د استخباراتو پورې. نو دا استخباراتي او نیابتي جګړه ده، په دې کې طالبان باید خلق ترشتیا وی او ندا چه هر عمل دوی مربوط گنی دی دایش پوری اکم بلی دلی پوری زما یقین و باور دست ده چه طالبان دی مسلکی کسان سر مشوره و کی او پده غبار خکی دی اغوی نظر و مرست دی وغالی ترتو دوی سر مرست و کی ترتو چه دغا امنیت تین شی و دغا تارگر دلی لوین زلال شی
په افغانستان کې له طالبانو سره الله هم په ځینو ولایتونو کې مقاومتونه روان دي. طالبان ولې له دوی سره روغې جوړې او خبرو ته ستاسو په نظر ولې نکشینی ځکه ممکن دغه ډول مقاومتونه د مخالفتونه د وخت په تیریدو سره پراخ سي؟
طالبان اوس حاکمان دي او دوی ته لازم دا ده چې د خبرو اترو د لارې نه هغه مشکل چې دوی خلک سره لري یو تعداد کسان سره لري یا ځینې ولایت ځینې قومونه سره لري دا حل شي. که په دې یو کال کې جګړه نتیجه ورکړی وای خو طالبان یا د هغه مخالفین به باید اوس په سیمه کې پوره واکمن وای چې دې تجربې په پام کې نیولو سره موږ ګورو چې د جګړې قضیه منتفی ده، یعنې جګړه لاره د حل نه ده. په جګړه کې عام وګړي وژل کیږي، دلته طالبانو ته پکار دی او نور مخالفینو ته هم دا پکار دی چې دوی د خبرو اترو د لارې نه دا خپل سیاسی مشکل په سیمه کې حل کړي.
ډېره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په باب یې څرګندونې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د خړونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی یو ور بیا په افغانستان کې د بی وزلی پر زیاتېدو اندیښنه وشوده. په افغانستان کې دغه پروګرام دفتر په یو تازه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې له هرو لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري. دا په اصل کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي او وایي چې هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره سوي. دا راپور پر همدې موضوع جوړ شوی.
د خپل پلار لسوري محروم 22 کلنه پروانه چې د 15 کسیز کورنۍ مشر کوي ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د ګلدوزي په یو کارخونه کې کار کوي خو په میاشتنی معاش د کور خرڅ نشي پوره کولای.
د ورځې چې څه پیدا کوم همغه خورم، خو داسې ورځې هم شته چې څه نه پیدا کوم چې وای خورم. زما مور د زړه ناروغي لري او درمل او ته سم رسیدګي نشم کولای. د دې لپاره چې پیسې مو کم دي او ټول درمل پرې نشو نیولای د همدې لپاره کم اخلم. ډاکټر وایي چې لاس پینځلس او یا شل ورځې وروسته خپل مور راولا خو زه نشم بولای. ډاکټر را باندې غرمغال کوي چې ولې نه راولي. زور ته وایم چې پیسې نه لرم څه وکړم.
د پروانی په چیر زورګونه کورنۍ لورته ستونزو سره مخ دي. د څلور اولادونو مور سودابه بیا د تخار ولایت وسیدون کده. د سودابه خاوند چې په یوه نانوایی کې کار کولو تر سوزیدو وروسته وس اوسګار دی. د سودابه په وینا سره لدی چې اړمونه ته زیات نړیوال مرسته راغلی خو په خبره دی دا محل هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړی.
په خو به مې یو کور کې کار کاوه، هغه له ما سره ډېره مرسته کړې وه. اوس مهال مې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. زوی مې وړاندې کړه چې درلوده، اوس هیڅ هم نه لري. درې میاشتې د کور کرایه را باندې پاتې ده. همداسې توکل په خدایو. زما غوښتنه دا ده چې یو مسلمان دې له ما سره همکاري وکړي.
دغه کورنۍ داسې مهال له اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې دغه پروګرام دفتر د یک شنبه پورس په خپل ټویټر باندې ولیکل چې په هر لسو کسانو کې نه هغه کافي خوړو ترلاسه نه لري او کورنۍ نشي کولای خپل اولادونو ته صحیح خوړ برابر کړي. دغه پروګرام دغه شان ویلي چې پا په 2020 کال کې شاوخوا 21 میلیونه هغو کسانو ته چې زیانمن شوي او هغه کسان چې د خوړو خوندیتوب نه لري په ټول افغانستان کې رسیدنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د سنبلې میاشتې په 10 ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د خوړو د خوندیتوب برخې همغږي کوونکي احمد شاه امینزی د سنبلې میاشتې په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر شاوخوا 4 میلیونه ته رسیږي.
د اونۍ تاود مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
دینی سوداګری میرمنې د تولید سویو توکو لنه صادرېدو او په کور دننه د بازار لنشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه ځینی ازادي راډیو ته ویلي پر افغانستان د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ پر مهال هغه شرکتونه چې د ښځو له لورې جوړ شوي وو اوس د سقوط په حال کې دي او د ښځو سوداګري پیکه سوې ده. طالبان بیا ژمنه کوي چې د ښځو لاسي توکو ته به په کور دننه او بهر بازارونه پیدا کړي. دا هم په دې اړه راپور
رحیمه حجیزاده په کابل کې د خورشید تابان په نوم د جامو او زیوراتو شرکت لري. میرمن حجیزاده وایي چې په 1980 کال کې په 150,000 افغانۍ پانګونې سوداګري پیل کړه چې وروسته دا پانګه 10,000 ډالرو ته ورسیده. خو د دې په خبره اوس د کورنۍ او بهرني بازار په نشټوالي سره سوداګري پیکه شوې او پانګه هم راکمه شوې ده.
اوس صادرات نشته. کوم پروګرامونه چې طالبان یې په کور دننه جوړوي او وایي چې تاسو ته مو نندارتونونه جوړ کړي یوازې د خلکو تلیرستل دي. د توکو لپاره تبلیغات نه کیږي او په نندارتونونو کې په ګډون سره یې اقتصادي زیان موږ ګالو. غرفې په کرایه نیسو خو له منفي پایلې او جګرخونې سره کور ته ستنیږو.
دا سوداګر میرمن وایي هغو کارګرو میرمنو چې په خوای د دې په شرکت کې کار کاوه ټول اوس په کور ناستې دي. سوریا دقیق بل سوداګر میرمن ده چې په 1998 کال کې په هرات ولایت کې د ګوهرنا زعفرانو شرکت جوړ کړ. اغلی دقیق د خپل شرکت د فعالیت په اړه ازادي رادیو ته ویل
د ډیری میرمنو شرکتونه له سقوط سره مخ شوي او د بیرته پرانستلو توان نه لري. زه خپل یو کال کېږي چې د شرکت د جواز نوي کولو لپاره مستوفیت ته دننه نشم تلی. اوس څلور هفتې کېږي چې هلته ورځم خو خپل جواز نشم اخیستلی.
د سوداګری میرمنې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې په کور دننه او بهر خپلو محصولاتو ته بازار پیدا کړي. خود طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته ویل د سوداګر او میرمنو د سوداګری د ودی لپاره هڅې شوي ترڅو د میرمنې وکړي شي خپل سوداګری ته دوام ورکړي.
د افغانستان اسلامي امارت د هغو میرمنو لپاره چې غوړي سوداګری وکړي ځینې اسانتیاوي په پام کې نیولې دي. د دوی د تولیداتو لپاره د بازار موندلو په برخه کې هم هڅې دوام لري ترڅو تولید شوي توکي په هر ځای صادر شي.
د وی چې سوداګرو میرمنو ته د کار جواز د ویشلو په برخه کې هم اسانتیاوي رامنځته شوي او دوی کولای شي چې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو حکومت اړوندو مسؤلو ادارو ته مراجعه وکړي. د سوداګرو میرمنو د ستونزې داسې محل دي چې لدې وړاندې هم یو شمیر سوداګرو خزو ازادي رادیو ته ویلو چې د طالبانو حکومت د دوی له سوداګرۍ ملاتړ نه کوي. نو له همدې عملی په تیر یو کال کې خپل پانګه له لاس ورکړي او ډیری دوی سوداګري پریخي او له افغانستانه بهر تللي.
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. روسي پراخو بریدونو په اوکران کې ملیونونه خلک له برېښنا به برخه کړي. روسي توغندیو تر ډیره برېښنا کوټونه په نشه کړي دي. اوکرانی چارواکو دغه بریدونه ترهګریز بللي او ټینګار کړی چې نړۍ باید مخه ونیسي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له سفیولا ستانګزینه.
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1,000,000 کورونو برېښنا پرې شوې. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تیره بیا برېښنا کوټونو د روسیې بې مخینی بریدونه بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د اکتوبر په 28 په تلګرام کې وویل چې روسیې د شپې په اوږدو کې پر اوکراین لوی برید کړی او دا چې ترهګر زموږ په هیواد کې وحشت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه د شپې پر مهال دښمن پراخ برید کړی، 6 راکټونه چې ډېرې شنډ شوي، دا په حساسو اهدافو ناوړه بریدونه دي. هغه لیکلي نړۍ کولی شي او باید دا ترهګري ودروي. د زیلینسکي د دفتر مرستیال کریلو تیموشینکو ویل د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو 18 توغندي شنډ کړي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم وویل چې یو شمېر توغندي د پلازمېنې کیف په لور توغول شوي وو او له لګېدو مخکې شنډ شول. کلیچکو د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د چټک ځواب ستاینه کړې ده. د روسیې په دغو توغندیزو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، مګر چارواکو اندېښنه ښودلې چې یو شمېر کسان ټپیان شوي وي. د دواړو خواوو د راپورونو تایید ممکن نه دی. اخوا روسی چارواکو له خرسون ښاره چې څه موده مخکې د یوې جعلي بلل شوې ټولپوښتنې له لارې اشغال کړه، د خلکو د سمدستي وتلو امر کړی دی. روسی چارواکو په داسې حال کې د خرسون اصلي ښار شاوخوا 2,000 اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی چې اوکراینی ځواکونه د دغه مهم جنوبي ښار د بیا نیولو په لټه کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له غزنی تر زابله د برېښنا د مزو د غزولو د کار د بیا پیل غوښتنه وسوه. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنېدو سره له غزنی تر زابله د وارداتي برېښنا د لیږد کارونه په ټپه درېدلي چې اوس یې د سیمې خلک د بیا پیل غوښتنه کوي. د دې ولایت ګڼ اوسیدونکي وایي که د دې برېښنا کارونه پیل سي ډېری خلکو ته به یې ګټه ورسېږي. نور حل په دې راپور کې
دا 1,496 کال د مرغومې میاشتې په 9 نیټه د غزنی ولایت اوسیدونکي له 220 کلو ولټه وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا مزي له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلې دي. په پام کې و چې وروسته دغه مزي زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی، قرهباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسیدونکي چې د برېښنا دغه مزي له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې دا دغه وارداتي برېښنا د مزو د غځولو لړۍ د بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندان او د افغانستان د خلکو دپاره دغه کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل دی خواته روان دی او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک د دغو برېښنا نه استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې ورسره کارخانې، خیاطۍ او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غوښتنه له دولت څخه دا دی چې دغه بیا د سبسټیشنونه بیرته فعالیت کې دا کار شروع سي. ګټه یې دا ده چې د خلک د بیکاره خلک هم بیرته کار کېږي او موږ وطن ته هم دا ګټه چې بیرته د برکو دغه شیان بیرته فعالیږي.
د غزنی اوسیدونکو تر څنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابله رسېدلې، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي د دغه غلاو مخه هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سبسټیشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو له ژمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبرپاڼه خپره کړه. په دغه خبرپاڼه کې راغلي چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 220 کیلو ولټه برېښنا مزي پروژه چې مخکې د یو ایس ای ډي له لورې مالي تمویل کېده اوس یې له مالي ملاتړ لاسه اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزي د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه راپیل سي. د وایي له غزني څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزي پروژې ته د ارکاتي چارې سلسله نه بشپړې سوې او ټول ټال د برېښنا 403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزني له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میګاواټ په ظرفیت برېښنا ولېږدوي چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د منسن بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ژر بازار ته وړاندې شي. د بدسل کې د چې خلک او سوداګر د افغاني بانک نوټونو له خرابېدو شکایتونه کوي. د افغاني بانک نوټونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید ستاسو په نظر څه اقدامات وسی؟ ازادي راډیو په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه پوښتنه کړې چې ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. احمد الله لیکلي په کار ده چې نوی بانک نوټونه په نوې ټکنالوژۍ سنبال چاپ سي. نصیب الله کاکړ لیکلی لکه څنګه چې ډالر ته اهمیت ورکول کیږي او ساتنه یې کوي، همداسې باید د خپل پولي واحد افغانۍ ساتنه هم باید افغانان وکړي. عبدالرشید نیازی به لیکلي موږ یې زړو نوټونو په سیړندو سولو، پاتې خو نوي نوټونه سول.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه مولوی الحمدلله مسرور تاسو په تماس کې نو د اسلامی امارات نمودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرضی ورته زیات ده. نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی، دا شان چونکه ارزانه شوی وای شو ورپورې چارواکو څخه مهاره. دا غوښتنه ده چې دا شان دې ارزانه کړي، دا شان بیخي داسې دی خلک لی در په دره دي.
زه د غور ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم. نو د زموږ ژغ دی د اسلامي امارت او مجاهدین ته دی ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کې شي یا د نور غټ خلکو کې شي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ ژغ دی واوري چې دا مؤسسه دی خوار غریب ته ورکي.
خایست مده اسلامی امارت مو طول مجاهدینو تا دادی چه دا غطاریاک بند سوله دا غطاریاک پو بدل چی دی خلد مریشتی و سروی که حکومت مجاهدین دیوی که اول اپلا خود دوی سا دا غلط نپامی کار بسو چه دوی اول اپلا پر خپل اولس سره املا کړه. بله چکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګه. خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړل هغه هم خاین و، هغه هم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغه په بدل کې مرسته وتر وکړي د ځمکې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکړي.
ورورزه د یلمند څه خبره کوم؟ نو انډیواله موږ پښې نه لرو، مایوب یو ته واشه موږ معیشت سره کم نه انډیواله درې زره دي. دا بولي دا سره کم کار دی موږ د غیره د موږ خوږه او څوک وابري
د ملا برادر افغان څخه موږ د غاړو چې دا کوچنیان چې الوکان ټپال ټوري د غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټوري د ټپال څخه موږ نه کړی دي. نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ته پال چې ټول دا دینو نن نسیا غدا چې کوي هغه دین نسی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 1.2 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په سپتمبر میاشت کې تر 16,000 ډیرو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته د رواني روغتیا او د امیندواري د سلامتی په اړه د سلامشورې زمینه برابره کړې ده. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي په ټول افغانستان کې د دوی د سلامشورې خدمات روان دي. دا په اصل کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د اکتوبر پر 10 په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې رواني درملنې ته لاسرسی کم دی او پریښته هرو څلورو وړو او لویانو کې یوازې یو درملنه ترلاسه کولی سي چې ډیری یې شایي په بشپړ ډول روغ هم نه سي. د فلسطین یوې افراطي ډلې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د هدفي وژنې په نتیجه کې د دې ډلې د یوه وتلي غړي په وژنه تورن کړ. تب د اصل کې ده چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلې او دغې فلسطیني ډلې د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ارینل اسود په نوم د دې ډلې مشر تامر کیلانی هغه وخت وژل سو چې تیره شپه هغه ته نږدې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بم وچاودید. دغه چاودنه په نبلوس ښار کې وسوه چې تقریبا هر ورځ په کې د فلسطیني جګړه غوښتونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ شخړې کیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سوي ملت وګړي د دوی د بقا لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوه نندارتون ته ویلي نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښ سي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړه مشپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوې دي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل سبا دوشنبه اته میاشتې پوره کیږي. د سکی نړیوال فدراسیون د دغه فدراسیون په ټولو نړیوالو مسابقو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو پر ګډون لګول سوی بندیز وغځاوه. دغه بندیز پر اوکراین د روسیې د یرغل او له دې یرغل د بیلاروس د ملاتړ له کبله لګول سوی دی. د سکی نړیوال فدراسیون د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د دوی شورا د لوبو اتحاد او د ټولو برخوالو خوندیتوب ته په پام سره د المپیک نړیوالې کمیټې له سپارښتنې سره سم دا تازه پریکړه وکړه. دغه بندیز د روسیې او بیلاروس لوبغاړي له سکی الپاین، سکی نوردیک، آزاد سبک او سنوبورد مسابقو راګرځوي. د روسیې د آزاد سبک د سکی فدراسیون مشر الکسی کوراشوف دغه پریکړه غندلې او غیر منصفانه یې بللې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. په دې هیله چې د پوره روغتیا او آرام ژوند څخه برخمن اوسئ، د نن ورځې دغه خبرونه زه تیار او شان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، سره لږ چې دغه خبرونه موږ هر اونۍ تاسو ته ترتیب او وړاندې کوي او په هر هفته کې موږ ته ستاسو دخوا نوي پیغامونه را رسیږي چې کله کله شمیر زیات او کله کله هم لږ وي. نو موږ هڅه کوو چې تل لومړی دغه نوي پیغامونو ته د خبرېدو چانس ورکړو، او که چیرې ستاسو پیغامونه په هغه هفته کې ډیر وي نو بیا هغه په بل خبرونه کې خامخا درته خبروو، او که چیرې ستاسو پیغامونه لږ ورسیږي نو بیا موږ ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په تکرار لیږلي وي او یا مو د خپلو پیغامونو د بیا بیا نشرېدو غوښتنه کړې وي هغه درته خبروو. نو پدې هیله چې تاسو ګرانو دوستانو د پیغامونو په خبرېدلو سره تاسو عزیزان او خپلوان هر څه ژر پیدا سي. د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل پشانی د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوي چې تاسو د ځینو پیدا شوو دوستانو زیری راکوي.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته او آزادې اوریدونکو ته. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. روشن صاحب لډیر وخت نه را پدې خو یعنی دوه میاشتې بکیږي چې موږ سره یو ماشوم دی د ریحان په نامه باندې. دا ځان د میدان وردګو د ولایت یادی او داسې لږ زره ژبه کې مشکل هم لري. سری غونته جامې پر تان دی او داسې سره غونته ویښتان او داسې تورې غټې غټې غونته سترګې دي. دغه ماشوم چې د هر چا وی روشن صاحب زه ورته خپل نمبرونه وایم په دې ما ته زنګ وهي. لومړی شمېره ورته وایم چې واټساپ هم پرې موجود لري 0 2 3 4 5 6 یعنی 0 1 6 6 1 2 3 3 3 بل شمېره ورته وایم 0 5 2 5 8 8 2 1 6 یعنی 0 5 2 8 2 6 1 سلام.
السلام علیکم روشن صاحب ته سلام نن تخنیک کارته د برنامه ټول مینوالو د واخم په خیر. می سید مغول محمدی کابل ته تمن سره ماشوم د قریشی په نامه د دشتو کلو بل کې ثابت تقریبا د ریتور وګڼه تور جامې پرتان دي. کهار ور واړی چې دا ماشوم تر لاسه کې نمته د پدغه شمیر زنګ و هي 70 8 9 20 یعنی 70 8 70 2 9 6 8 د خدای په نام.
سلامونه روشن صاحب ته او څوک چې واګ د خبرونې ته ټولو سلام کوم دغه وخت مو بخیر. زه حکیم الله وی سالم فل حال د کابل نه. روشن صاحب کله چې زه لخپل ولایت نه راتلم نو ما سره یو کس پور شو په موټر کې تقریبا 15 کلن شاوخوا ځوان وو. نو دلته چې رالو کرایه هم نه ول ور سره نو بیا ما له ځان سره بوتو. نو کله ځان د میدان وردګو خي کله د لوګر د اعصابو مشکل هم لري. نو که د هر چاورور یا زوی کولی شي ما سره په دغه شمیرو برخه واخلي. ام ټین شمیره د 0 1 6 5 4 8 1 یعنی 0 5 1 3 5 8 4 1 روشن صاحب اتصالات شمیره هم د 0 1 5 8 5 8 یعنی 0 1 8 1 8 5 5 8 8. روشن صاحب هیله ده چې پیغام مې ثبت شوي او نشرې کوي په لارې کې روان وم. نو که د هر چا ورور زوی کولی شي په همدغه شمېرو برخه واخلي او خپل کس ته لاس کړي. مننه.
سلامونه نیکی هیله ده ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو اکثر د لاندې مله جلال آباد نه جلال آباد یعنی د بیسودو پل په سیمه کې مونږ یو کوچنی پیدا کړی خپل نوم عثمان خی د پلار نوم صدیق یادوي. ماشوم شپږ کلن دی. شنې جامې په ځان دي. رنګ سپین دی یعنی پوستکی یا د رنګ تغی چې دی سپین دی. نو که دار چاوي د ماشوم لږې لږې خبرې کولی شي اوس هم خپله پته نه شي ویلی. زه ورته خپلې د اړیکو شمارې لانوم دا کوچنی که دار چاوي مو سره په دې شمارو اړیکه ټینګې کړي خپل کوچنی ترلاسه کړي. ټیلیفون شماره ده پیل کې اتصالات وایي 0 1 9 6 3 یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3. بیا روشن شماره د 0 9 4 0 0 1 3 یعنی 0 9 0 0 0 1 3. او پای کې ریبا شماره چې ورسای پال د 0 1 1 4 6 8 4 6 5 صفر و و یو سلور ات شپگ سلور پنځه شپږ په دغه ډول نه هله کاو چې دا پیغام نشر کی او بار بار نشي درته دا کوم څوک یې تر لاسه کی دا دې رادیو دی زنده آباد.
السلام علیکم روشن صاحب، ما هم سلامونه قبول کی. زه افتخار ستورم لشکول هلمند څخه سات په تماس کیم. دلته یو ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی تقریبا شپږ کاله عمر لري، خپل نوم خالد شي او د پلار نوم یې محمد انور دی، د کندهار ولایت څخه راغلی دی. نو دلته د هغه دغه څخه نارسته دی، نو دلته موږ پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري یا د دین موږ د مهرباني در مخې زموږ سره په دغه دوه شنو اړیکې ونیسي. لیکن شنه ده صفر اویا دېش او پنځوس څلور سوه پنځوس څلوېښت افغان دیسن شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې صفر پنځه اووه څلور څلور پنځه او روشن شمېره ده صفر دوه اویا یو اتیا نه اتیا څلور سوه یو اتیا. روشن شمېره یو ځل بیا صفر اووه دوه اته یو اته نه څلور اته یو. د وخت راکولو څخه مو ډېره مننه شوه.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم ورک سوی دوست او عزیز په دغه پیدا سوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې په خپلو ورک سویو عزیزانو پسې ګرځي.
ازادي راډیو څخه مننه. زموږ یو ګران دوست ورک دی، دا دوه کاله کېږي د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. نو دی چې د پنج مریضۍ درلودله، دی به اکثره وخت له هراته هلته بیا دوا کوله. نو که هر مسلمان معلومات لري کمی او کژوندۍ، نو زموږ سره د تسلی په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر و درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر دا د اتصاله شمېره ده. دسن صفر و صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو. والسلام په احترام.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مهم د ورکسي وکاس نوم اخیستی دی. موږ تاسو دغه پیغام خپور کړ ګونډه چې زموږ ګران اوریدونکي د هغو نشانو له مخې چې تاسو ذکر کړی دی وپیژني. خو لطفا تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او په هغه کې لومړی خپل نوم او آدرس او وروسته بیا د خپل ورکسي وی عزیز نوم او د هغه نشانې یاد کړی. مننه.
السلام علیکم. ورکه د عبدالکریم په نامه ده، د تنزل شپانه تر ولس کاله پورې کېږي چې ورکه به نه د مرګ نه د ژوند معلومات. هر مسلمان ته کې د مرګ او د ژوند معلومات یې نو ماته د جنگ وي. ما د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نه جنگ ولې دي. د ورونو نومان یې د ملا مرزین اخوند، بادین لالا، برجان لالا، ایت خان لالا، خیت خان لالا، محمد خان لالا، زخفل عبدالکبیر یم. زخفل عبدالکریم نمیده نواره واته چه ده مرگ و ده جون پار و معلوماتی نماته دی پده غشمیره جنگوی. سپر و ات یو و و دری سپر و نه. دل من ولایت ده بغرام ولسوالی نمی جنگوی پخانشین که ورک ساوی دی ده از نوول ساتل اسکال اکیر چه ورک دی. هر یو مسلمان ورو ته کې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات نه مات د ژوند وي. ډیره مهرباني دی. وسلام.
السلام علیکم. تاسو راځئ ته ورته کوم کور دین ته سلامونه نه کې اله او احترامات. زه د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو ورور دی د هدایت په نوم چې د پلار نوم یې تاج محمد دی. عمر یې تقریبا 15-14 کاله دی او 15 کاله کېږي چې د کابل څخه نظر کشوي دی. نو هله دا کار شته په اړه معلومات ما سره دی په دغه شمیرو تماس ونیسي. صفر وسو اتنوي دو څلوي څلوي شپږش. تکراروم یې بیا صفر وسو اتنوي دو څلوي څلوي شپږش. والسلام. دا زده روي کارکونه څخه ډېره مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه احمد لاپو پله هلمند ولایت خضر سره. زما یو ماما کیږي ورک دی د ملا عبدالباری خونځي او د احسان الله په نامه دی. نو تقریبا لس کاله کېږي چې ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته څلور ویشت شپاړس دوه ویشت اتصالات شمېره. صفر اووه اته سوه شپږ ویشت اووه سوه شپږ پنځوس اووه اتیا. نو که هر څوک په اړه معلومات لري نو زما سره دې اړیکه ونیسي. بیسې شمېره بیا هم یو ځل یې 0508 24 14 22. ښه وخت ښې چارې په بار بار راته نشه کې.
تاسې درنو ته د خپرونې خوږو ته خاص سلام. دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شم. زه ولحکم الخیل غم به د ننګرهار ولایت او لکامې ولسوالۍ نه. زما د تره زوی چې نوم یې دی ساحل او د پلار نوم یې دی شاولي. د تیرو درې ورځو راهیسې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې نادرکه شوی دی. دغه هلک کابو 15 کاله عمر لري او شنې جامې او تورې سپلۍ په پخو او کندارۍ خولۍ په سر لري. نو که هر چا لیدلی وي یا هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دغه دوه ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. لومړی 3 شمېره وایم چې واټساپ پې هم شته دی او په موبایل کې هم استعمالیږي. نو شماره درته وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. شماره درته یو ځل بیا وایم 0 88 4 5 3 5. روشن شماره درته وایم 0 9 50 85 6 99. روشن شماره تکرار درته وایم 0 9 0 6 5 9 9. اتصالات میرا دا وایم چې واتساپ پہ هم شته دی. نو که هر چا لیدلې وي ما ته دې معلومات راکړي نو شیرینی دې هم ترلاسه کړي. 0 88 4 50 3 5. تکرار یې درته وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا څخه ول ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه. هیله لرم چې دا پیغام بار بار نشر کړي. تاسو څخه خبرونه الله دې مل شي.
همدارنګه زموږ یو ګران اوریدونکی د محمود متصر په نامه موږ ته د اورزګان ولایت څخه یو خط راستولی دی او ویلی دی چې ما هر څه کوشش وکړ چې ستاسو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغام ثبت کړم خو اړیکه مې ټینګه نسوه. نو ګران وروره شاید د شبکو کوم ستونزه به وي. په هر صورت دغه ورور د خپل ورکسوي عزیز په هکله داسې لیکلی دی. یو کس چې نوم یې روزی خان دی مشهور په خان. د پلار نوم یې محمد حسن او عمر یې د 14 یا 15 کلو په شاوخوا کې دی. د 0 کال راهیسې ورک دی. اصلي د اورزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ د سګزي د سیمې اوسیدونکی دی او اوس یې کورنۍ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د جې قصاباکا د بولاک یا بلاک په سیمه کې ده. دغه کس د اعصابو تکلیف هم لري. که هر مسلمان ورور یې په هکله معلومات ولري د مهربانۍ له مخې په دغه شمېرو زنګ ووهي. دغه شمېره زه لولم 0 8 0 8 5 2 5 8 5. بله شمېره 0 8 0 0 0 4 8 0 5. درېیمه شمېره 0 8 0 3 3 5 5.
سلامونه پښتنه مینه او درنخ تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه. زه نورجان کټوازه د بغلان ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ماما زوی چې یو نه کیږي په کابل ولایت کې نه درک شوی دا. نو اسمت الله نوم ده او د پلار نوم اسماعیل ده او د ورور نوم حمید الله ده. نو کار چاته پته وی پیدا کړی وی نو مهرباني دی وکړي زه شمېرې وایم. د شمېرو باندې اړیکه ونیسي. شمیره د لومړی شمیره 0 8 9 9 4 9 9 5. بل شمیره وایم ام 10 شمیره 0 0 0 1 9 9 4 2 4. بل روشن شمیره دا 0 9 5 0 1 2. تلاش میرا دوړتاش میرا دی او ګلبیا تکرار اومه صفر و ات نه نه پاک سلور نه نه پنځه.
سلامونه تاسو د رادیو کار کوونکو مینوالو ته. نور الله ګران ما کابل ولایت څخه زمونږ یو ورښو عزیز په نامه د تورادی دیویشتو کالو د سي قلمرنګ یالک کار څوک په دې اړه معلومات لري نو ته په دغه شمارو زنګ وای. یعنی شماری به سالات صفر اتا و یو سو ویولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه دقیقه وخت د خدای په امان. سلامونه روشن صاحب د زبیر نو بهار یم د کابل ولایت نه. ما یو خوږ دوست د عثمان په نامه چې څو ورځې مخته کاپسا کې کاپسا ته په سفر وو او بلال نګر کښوی که هر مسلمان ورو ته د دې په اړه معلومات چې موږ سره دې په دې تلیفون شمیرې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره مې ده صفر شپږ اویا و پنځوس دوه سوه څلوېښت. فون نمبر یو ځل بیا هم یم روشن صاحب صفر و شپږ پنځه و دوه څلور صفر څلور څلور. که هر مسلمان ته د دغې په اړه معلومات د عثمان په اړه موږ سره دې په رابطه کې شي.
السلام علیکم عبدالحنان مومنم د کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د رحیم الله په نوم چې څوک په اړه معلومات لري زما سره چې په همدغه تلیفون شمیره چې د افغان د سیم ده په تماس کې د شمیره ده صفر و صفر صفر درې شپږ پنځه درې و و د شمیرې تکرار دی صفر پارا و سوه شپږ دېرش درې پنځوس و اویا. او یا هم بل شمیره د ام ټي این ده صفر و و و درې شپږ پنځه درې و و صفر و سوه و اویا دروپ شپږجش دروپینزوس و اویا. او بلش میرم دروشند سپر و نه نه سپر نه اته سلور و اته دشمیره تکرار دی سپر و نه نیوی سپر اته نیوی سلور سوا اته اویا. دا د امتحان شمیره له یو ځل بیا وایم صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش درو پنځوس اووه اویا د خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې احترامات ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ظریف خان نبی زاده یم د ننګرهار ولایت څخه. موږ یو کوچنی ماشوم ورک شوی چې عمر تقریبا پنځه کال دی. نوم یې باسط دی د پلار نوم یې عزیز دی. که چا دې په اړه معلومات زما سره د پلاندې شمیرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمیره صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش. یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته. روشن شمیره صفر نه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس یعنی صفر اووه نه اته صفر.
سلامونه زمونږ یو خوږ دوست د همراز قریشي په نامه چې د کاپسا ولایت نه نادرکه شوی دی د دې په اړه معلومات. همراز قریشي کې د کاپسا ولایت تګاب رسوالۍ نه نادرکه شوی که هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې تلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره ده صفر شپږ اویا اته څلوېښت اته دېرش څلور سوه دوه اتیا. نمبر یو ځل بیا وایم صفر اووه شپږ څلور اته درې اته څلور اته دوه. انتصارات نمبر هم وایم صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اووه څلوېښت نه سوه څلور. بیا هم انتصارات نمبر صفر اووه اته یو یو څلور اووه نه صفر څلور. انتصارات نمبر بیا هم وایم صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اووه څلوېښت څلور سوه نه سوه څلور. په دې هیله چې هر مسلمان ورو ته معلومات وي نو په دغه دوه ټلیفونونو شمیرو داری کوي چې بس تاسو ته خبرونه بلان مرش.
سلامونه ګلونه احترامات تاله او دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته هیله روشن صاحب را لرو جوړ خوښه او خوشحاله سوکاله ارامه به اوسئ سره د غونډو کارکوونکو او اورېدونکو. زما دغه شان ګرانه یو خپلوان دی چې شل ورځې کېږي نادرکه دی، د رضوان جان زوی زاهد جان نومېږي. همدغه شان د بټیکوټ ولسوالۍ په ساحه کې نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي، ځکه کورنۍ ډېره زیاته خفه ده ګرانه. موږ له دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي معلومات ترې را لراکي ګرانه. 0 5 5 5 اخري کې شپږ دېر، یعنی 0 8 5 3 5 5 یعنی 0 8 5 5 5 5. دا زمونږ شمېره ده ګرانه. ما مخکې هم پیغام سب کړی او په ډېرې زیاتې بخښنې سره، ځکه چې کورنۍ ډېره خپه ده ګرانه او بس خپرونه اخې شېدې ښه اورېدونکي د خدای په امان. ښه وخت.
السلام علیکم، زه آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه حاجي عمر خان کاکړ یم، د میدان وردګو ولایت مرکز نه خبرې کوم. زما زوی عبدالله چې 6 کاله عمر لري، 3 کاله او 9 میاشتې کېږي چې له کور نه نادرکه شوی. که چاته د عبدالله په باره کې معلومات وي یا یې په خپله اوري، په دغه شمېره دې زنګ ووایي. 0 5 2 4 2 5 5 5 د اتصالات شمېره 0 8 5 5 2 4 1 8 8. یعنی بیا تکرارم، 0 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
وبركاته. والسلام.
سلامونه نیکی روشان صاحب تاسو څوک د ازادي رادیو لارې برنامه اوریدو لورېدوم کو ته سلامونه ونی کیلی وړاندې کوم خله د چشلایس او خدای جل جلاله دې وکړي چې ژوند شپې ورځې په خیر باندې تیریږي. جان فریدی هم یلمنه د پیغام پر یزمه زموږ یو ګران دوست اغا محمد نمیږي د اولادی اکا زیبي او ورچا ده کې په حاله معلومات وی نور مترجی په در لاندې شمیرو باندې اړیکه وینې چې ټلیفون شمیرې وایم او هم به سیم شمیرې 01 08 15 2 4 9. بل شمیره وایم او هم به سیم چې پرغه باندې واتساپ هم جوړ دی او د ټلیفون کې هم ده 01 05 2 3 2 0 5 2. روشن شمیره وایم 01 2 9 4 1 2 4 6 2. پیسې شمیرې د دې څخه راوما 05 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0 5 2 0
پیدا چې خپل شرینی تر لاسه کې شو وخت شجون باقی د خپل په من.
عزتمنو اوریدونکو، ستاسو دپاره د نن ورځې دغه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې چې شمیره یې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو ثبت کړئ. تاسو ته هوسا ژوند او ښه چاره غواړم. د خدای په امان، وخت مو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00420221 1215.